السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بچی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه او ریده خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوس په افغانستان کې د بچوازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري دا هم اوري چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو د نوي مشر دا خبره چې کله افغانستان ټول عسکر بهرني عسکر ونوزي سوله نشي راتللی فقط د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کېدو په هدف کېږي دا رقم خبرې په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې ساتلو مهمو خبرونو سره
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبري وکړه په بلخ کې پر یوې خزینه پولیسي د جنسي تیری او قتل په تور سلور تنانی ول شوی او د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو د یو سل شل زره غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لرو کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو راپور په اړه کړې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو په ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي خو کیمبل وایي چې دا اداوي حقیقت نه لري جنرال کیمبل پرون په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي خو د ښاغلي غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه دي څرګند کړي په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی سرونکي جنرال سوپکو ویلي چې امریکا پر دې سرګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي سوپکو ویلي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم سر ګروپ راځي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د جان سوپکو له دفتر خبره شوې ویل شوی چې د درغلیو او ناوړه استفادې له امله امریکایانو د مالی میلیونونه ډالر ضایع شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده جان سوپکو د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې په اغیزمن ډول د خپلو پیسو د لګولو لپاره هڅې زیاتې کړي او عاجل اقدام وکړي د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو د استازیو ترمنځ د خبرې پرون په تهران کې وشوې په دې خبرو کې موافقه وشوه چې په دې لړ کې بلغونډه به په نوې ډیلي کې ترسره کیږي په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یاریکا په روسي کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د چابهار بندر موافقه قلیک باید ژر تر ژره چمتو شي په بلخ کې سلور کسان پر یوې خزینه پولیسي د جنسي تیری او قتل په تور نیول شوی دی د دې ولایت امنی قومندان سید کمال سادات وویل چې د امنی پونوم د دې قومندانۍ یو ساتنمنه له تیرې یوې میاشتې راهیسې ندرکه وه چې تېره ورځې جسد وموندل شو نوموړي وویل چې امنه له تښتول کېدو وروسته د بلخ یوې لرې پرتې سیمې ته انتقال شوې وه او له وژل کېدو مخکې پرې جنسي تیری هم شوی و ښاغلی سادات وویل چې د دې پیښې په تړاو دا مهال سلور کسان نیول شوی دی او دغه کسانو په خپل جرم اعتراف کړی د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو پرون د یو سل شل زره غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه د کډوال بچ په غیر قانوني ډول اروپا ته تللی پر اتلونکو دوو کلونو کې په مختلفو هیوادونو وویشل شي دا پلان په اروپای هیوادونو کې د شدید اختلاف لامل پرون رایګری ته وړاندې شو د چک جمهوریت هنګری رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفی رایه ورکړې ده د سلواکیا صدر اعظم پرون ویل چې د خپل کاري مودې تر پایه به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي، او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحې تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 لکه غیر قانوني کډوال چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي دي، اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش یو لوړ رتبه قمندان وژلی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ویلي ابوبکر الترکمنی د روانې سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تالفر کې په یوې هوایي حملې کې ووژل شو. د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر بلل کیږي. ولسمشر شی به لږ تر لږه 2 ورځې په سیاتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژۍ له یو شمېر متخصصینو سره وګوري، او بیا به د ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. ویل کیږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو هیوادونو د رهبرانو د خبرو لوم دا موضوعاتو وی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار سوزان رایز په روسیو کې ویل چې له انټرنیټي هکرانو د چین ملاتړ د دوړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي. خو د چین حکومت دا رد کړی چې د امریکایي ادارو انټرنیټي معلوماتو د غلا له هڅو ملاتړ کوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکاره کړنلاره وه چې د حکومت به یې بدله کړي. پروشنکو پرون د اوکراین د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پریکړه به رایګیرۍ ته وړاندې کړي. د ناټو عمومي منشي چې په کیف کې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې اوکراین پر ناټو اتکا کولی شي، او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ وکړي. د خبرو نو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو د نوي مشر دا خبره چې په افغانستان کې سوله تر هغې نشي ټینګېدای تر څو چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده ونوځي د طالبانو د اختلافاتو د مخنیوي لپاره ده.
ټول دا تهدید دی، جګړه جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
په روانه خبرونه کې اوري چې د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان د روانو حالاتو پر څه خبره کړې ده. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په لوګر ولایت کې معلولونو ته د سیمنټي، خښتو او نورو موادو د برابرولو فابریکه پرانستې ده. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډی اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي زموږ په پوځ کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نشته. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړې ده. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کیمبل پرون ویل چې دا ادعاوې حقیقت نه لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پینټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویورک ټایمز رسپانې د تیر یک شنبه په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل سوي و چې د بچبازي پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کامبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅکله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلی سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویورک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قومندانان او پولیس په بچبازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویورک ټایمز رسپانې دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یو وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویورک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي یې زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي، او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچبازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو نوې مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووزي. ملا اختر محمد منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې کړې دي. د طالبانو د نوې مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د ملا منصور دا څرګندونې د خپل منځي اختلافاتو له وجې د سولې لپاره دي او که دا د ملا منصور لخوا کوم نوی شرط دی؟ ښاغلی صافی په ځواب کې وایي،
اوله خبره خو دا ده چې تر هغو پورې په یو واحد مشرتوب باندې ټولو خواوو د طالبانو امانه نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. من جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید دی جګړه جاري ساتي
طالبان شوی او یو مشر صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. ملا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو، اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوئ چې ملا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او حمله نړۍ والو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته دي چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویلي دي هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا هم سره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځئ دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکړي یا خو دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان لپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي افغاني حکومت جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هېواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده. آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
دا پلمه که هم ده، دا اول د دې خپل منځي اختلافات لپاره ده تر څو هغه رفشتي موشي یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي، ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده او بله خبره دا چې اکتشاف نشته ده چې ګاونډي هېوادونه هم ورسره مشوره لري، لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري. نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته او دې منطقې ته راشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د دې څرګندونو په اړه چې وایي تر څو چې ټول بهرني عسکر له افغانستان ونوزي سوله نشي ټینګېدای، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو ودیر صافی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي واړه مالونه ډېر پاکستان ته ځي نو ځکه یې بیې لوړې شوې دي. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت غواړي او دوی مجبورې دي چې بیې لوړې کړي. زمونږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وتلی په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي، ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې.
ځان را وپېژنه، نوم دې څه دی؟
زما نوم عبیدالله بارکزی دی، کابل اوسېدونکی.
دا په سر یې په څو اخیستو؟
دا مې تقریبا په شپږ نیم زره.
شپږ نیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او که نه په همدې بیه ول پخوا؟
نه ولا اوس قیمت شوي تر پخوا څخه. پخوا به چې په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ښه غټ څه بدي اخیستلی شو، مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسیدونکی یم.
عارف جانه دلته اوسیږي او که دا د لغمان نه راوسي دي خرڅون
لپاره؟ لغمان نه راوسي خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دی دا؟ دا د خوسی په څو دی؟
یاره دا مختلف نرخونه لري، نو دا اوه دېر زره روپۍ، دا پنځه دېر زره، د رقم رقم دي درې دېر زره، دوه دېر زره، پنځه ویشت زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوي دي؟ پخوا په څو دا اوس د اختر لپاره نرخ پورته شوی دی؟ نه دی پورته شوی.
یاره نو مال د اختر لپاره خامخا قیمته کېږي، ځکه چې ټول خلک هم د اختر ساتلی.
او تاسو هم خلک د خو ګوتې نه نیسئ، نو چې په لاس وي په شلې خرڅوئ؟ څنګه
نه شل باندې نه خرڅوو، مونږ هم اخیستي دي، مونږ هم اخلو، بس هلته اخلو. همداسې قیمته کېږي، ټول مال هر چا ساتلي، خو همدغې ته ساتلي، مصرف یې پرې کړی. هلته قیمت کېږي، اختر ته ټولو خلکو ساتلی، بس هلته جیکسي مونږ یاره والو، خو مونږ هم یو زر روپۍ ګټه راوس.
څو دې راوس یې څو یې خرڅ شوي تر اوسه پورې؟
یاره خرڅ کړی خو م ټوله سلانه ده، او دغه اوس هم دستي دغه درې ماله راوستي دي، او یو څلور نور هم هلته ولاړ دي کور کې.
نوم یې مګل محمد ده.
او د کوم دین راغلی؟
زه له شمال چمن نه.
شمالي نه؟
او شمالي ونیسم، زه شمالي.
دا مال هم شمالي نه راوړی؟ دا په څو دی؟
پنځه څلوېښت زره.
دا خو ډېر شوخ دی.
شوخ به نو
په څو دی ویلې؟
پنځه څلوېښت زره.
آخرې په څو؟
آخرې درې څلوېښت.
آخرې درې څلوېښت.
زما نوم نجیب الله ده، د کابل ولایت نه یم. پوچا قلای وزیر آباد کې اوسېږي.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی په خاطر د قربانۍ چې یو پس مو سو واخلو د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي؟
ولا نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
د پخوا پرتلې څو ته فرق کړی؟
پخوا په پرتلې را فکر کوم چې 50% دی. فکر کوم چې دي
اوس په څو درته وي؟ دا یو پس ته
اوس پاروز کله ما یو پس اخیسته یو په یو لس نیم زره هغه پس اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی.
نو څه وایي دا خلک؟ ټول دې نګران
دوی وایي چې مال نه پوهېږم. خو ما خو لږ چانه واورېده وایي چې مال پاکستان خوا ځي.
مال پاکستان شي؟
پاکستان خوا ته ځي.
ها
سګاله مال پاکستان ته ځي.
دا لومړی ځل نه دی چې د اختر پر رسېدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړېږي. خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څو ورځې د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال را ونیسي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې یوه مرجع وي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په لوګر ولایت کې معلولینو ته د سیمنټي خښتو او نورو موادو یو وړه فابریکه پرانستې او هڅه کوي چې نورې وړې فابریکې هم جوړ کړي. نسرین اوریاخیل په همدې هدف د سه شنبه پر ورځ لوګر ولایت ته سفر کړی او له هماغه ځای ازادي راډیو ته وویل چې د معلولینو او شهیدانو د کورنیو ګڼې ستونزې یاداشت کړي او حل لارې به ورته پیدا کړي. له نسرین اوریاخیل سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې ده.
دا سفر مالی ماموریت پر اساس ازادي رئیس جمهور د هدایت پر اساس کې باید د کابینې غړي ولایت ته سفر د خلکو له مشکلاتو نه خبر سي. ما د خپل د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو مختلفې برخې وکتلې او هغه کې هغه نیمګړتیاوې چې موجودې وې هغه مې یادداشت کړې چې په آینده کې به امیدواره یې چې دا خلاوې او نیمګړتیاوې ډکې کړو. نو یوه وړه فابریکه چې هغه د سیمنټي خښتو، بلول، چاک او یو څه نور تولیداتي ساختماني مسایل وه، هغه هم افتتاح کړه. دا د معلولینو په ابتکار باندې یو پروګرام جوړ شوی. موږ په آینده کې له والي صاحب سره خبرې وکولې چې د خلکو په مشارکت او د دولت په مرسته ځینې وړې وړې فابریکې او د مصروفیتونه باید شهدا او ورثه ته، معلولینو ته او نورو خلکو ته باید ایجاد شي چې ورو په خپلو پښو ودرېږي او متداومه فکتوري کارونه دلته وکړو چې مونږه وکړای شو په آینده کې اقتصادي توانمندي خلکو ته ورکړي.
بله میرمن اوریاخیل، داسې شکایتونه موجود وو په خوا په لوګر ولایت کې چې هلته د معلولینو چارو ته ښه رسیدګي نه کېږي. خپل معلولینو هم څو ځله ورته غوښتنې کړي او ورته اعتراضونه کړي. څنګه تاسو هم هلته ستونزې پیدا کړي او د حل لپاره به اقدام وشي؟
اصلا ستونزې په هر سیستم کې ستاسو متاسفانه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ تېر شوی. معلوم ده چې په هر سیستم کې جنجالونه لري. دغه د ما سفر په همدې منظور و چې موږ هغه مشکلات او هغه ستونزې چې دلته پرتې دي او هغه موږ کولی شو چې په خپل هغه تصمیمو سره له منځه یوسو. هغه راغلو له نږدې نه مو کتلې او په آینده کې ورته پلان جوړوو چې څنګه له خیر سره له منځه یوسو.
تاسو ویل چې په لوګر ولایت کې مو د بلوک سازۍ او چک جوړونې یو پروژه هم پرانستل چې هلته به معلولین کار پکې کوي. څنګه داسې نور پلانونه هم شته چې نور پروژې هم پیل شي تر څو معلولین په یو ډول سره په کار کې بوخت شي؟
نه تنها معلولین بلکې ښځو ته، ځوانانو ته، ټول خلکو ته باید فرصتونه مساعد شي. نن زه په لوګر کې په دې نتیجه ورسېدم چې موږ کولی شو خلکو ته په هغه سیستم کې د خلکو سرمایه گذاري هم منځره شتون ولري او هغوی دا احساس وکړي چې دا د موږ مالکیت ده او هغوی ته یې وسپار. موږ کولی شو په دې زر او په لنډمهالې توګه ځینې پروګرامونه خپل عملي کړو.
بله، او نور ولایتونو ته هم د سفر هوډ لرې میرمن اوریاخیل؟
ما پخوا هم سفرونه کړي دي. ما مزار شریف، بدخشان او جلال آباد ته سفر کړی او دا مې څلورم ولایت ده. او فصل دې هم تصمیم لرم چې څلور دېرش ولایتو ته باید سفر وکړو ځکه چې موږ مسؤلیت تنها د کابل ولایت ته نه ده، د افغانستان د یو وزیر صفات چې ټول خلکو ته مکلفیت لري او مسؤلیت لري منګه د څلور دیش ولایت څخه سفر کوي.
لوګر ولایت د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل د سفر په اړه مو له نوموړي سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه اوریده. سٹارز اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سه شنبه ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د سه شنبه په ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنی قومندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سه شنبه په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیري یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وشلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وژل شول. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمۍ پر مهال چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورسي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دې رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي په واشنگټن کې سخته ناراحتي او غوسه پارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپله افغانانې باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې عمل بندیز لګیدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړي خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2011 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوو امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکزي او شمیر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت څرګند کړی دی. خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت تصویب شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرستې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به یې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا لمخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لکو شل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شو. خو د چک جمهوریت د کورنوی چار وزیر پرونو ویل چې دغه پلان ته منفی رائے ورکړی ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفی رائے ورکړی ده، خو فنلند ممتنع رائے ورکړی ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاوو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلې دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15 زره کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسو زموږ کاګله ازادي رادیو اورې لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهم برخه کې کور کله او د ګوډه اچار 19 پروګرامونه لرو، خو اوس لناجی صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل وایي موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کیمپل د خبرې د نیویارک ټایمز د هغه ریپورت په اړه کړی چې ویلي په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عسکرو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په بلخ کې څلور کسان پر یوې خزینه پولیسي د جنسي تیری او قتل په تور ونیول شول. د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو پرون د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر بلل کیږي. د یمن ولسمشر منصور هادی چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په تبعید کې و پرون د دې هیواد جنوبي ښار عدن ته ستون شو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکاره کړنلاره وه چې د حکومت به یې بدله کړي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د کور کلی په دې خبرونه کې د قرباني د غوښي په ویشلو او دا چې په چا قرباني کې خبرې کوو. دا به هم واوري چې کچېره د اختر د مال پاتې شونی به ځای وچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. قدر منه دوستانو، خیر او خیرات چې په هر وخت کې وي په هغو کسان ضرور وي چې مالداره وي. هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی. قرباني هم خیرات دی او هغه کسان باید وکړي چې توان لري. دیني عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلې وي، د قربانۍ وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي، هغوی دې د قرباني په نوم ځان نه قرضدار کوي. په پیل کې د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل سپای د قرباني د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي.
قرباني ته اته قسمه مالونه دي. مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو، مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سرلی، اوری او میگه. میخم به غواګانو په جمع کې راځي. دوی باندې قرباني جایز ده. په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسه او سویو په دې شانه باندې قرباني نه کیږي. په قدم د غته مالونه دي، په دې باندې قرباني کیږي. بل نه ده چې جسم به مکمل وي، غوګونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي. په دغه څلور جوړی شې دي، په دې کې داسې مال چې عیبونه لري هغه باندې قرباني جایز ده.
د قربانی د غوخه ویشل ځان ته خاص شرایط لري. هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي، یو برخه د خوار او غریبي، بل د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانی د خوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې پکار ده نه ویشي، یا ځان ته ساتي او یا هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمایورته کیږي. په دې اکله د څوتنو خبرې اورو.
طریقه داسه چې په مسجد کې ټول خلک هغه قرباني کړی وي، غوښه راټولوي، ټول بیا په مستحقینو باندې ویشي. چرچم مثال قرباني نوي کړي کسان په ویش باندې ټول ته تقسیموي. په کابل کې هغه رقم ته نه ده، په کابل کې خپلوانو ته ور ویشي. نه هغه اغتاري کړی وي، مغو خلک ته بیرته ورلیږي، ځکه د خاطر چې زه کم ورته رانه شم، یا مثلا د ما په دې باندې درجه زیاته، یعنی ما هم مثلا یو احسان پکړی دی. کنه په کوڅو کې ډېر غریبان خلک وي، نه مسکینان واړه ماشومان پسې ګرځي، خلکو نه غوښه خلی یا سر یا پښې داسې شیان نه اخلي.
له بده مرغه وایم لکه زمونږ ډیر خانان چې دي هغوی قرباني وو کې مثلا د نوم دپاره قرباني کوي، کوم څوک چې مستحق هغه ته قرباني نه ورکوي، بس خپل انډیوالان دي، دوستان دي، رفیقان دي. داسې درته وایم چې هغه زمونږ زیاتره خلک چې دي هغه نیم سم سعید نه تقسیموي، ټول خپل ځان ته ساتي، نو جمعې ته په میخو کې زړندوي، درته وایم یا په تناب کې اچوي، نو دغسې هغه وچوي بیا جمعې کې خوري.
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي، یعنی غوښه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږدي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د ده هغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلی یم دي چې یار هغه نه ورکوي، یعنی ځان ته کیږدي، نو خپله بیا وچوي که نه وچه کې ځان ته وساتي، بیا په د جمعې شپو ورځو کې خوري.
بعضی خلکو داسې کتارونه تر جوړوي، پړي ورته واچوي، داسې یو اعلان دي غوندې وچوي، دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان، خپلوان ورته راځي، خانان ورته راځي، یو غوټې پخي. بوراک نهسته، خو یو لاندې سه نوم د بوراک ده، او پکې شخصي غرضونه د الله رضا یې نست ورکي.
منګ د پیښور نه راغلی، خپل ځان ته ځوان دی، خپل دوستانو ته لیږي، چاته ورکی دي. منګ غریبانا نه دا 200 روپۍ دغه مزدوري کوو، او بیا ته غم 500 روپۍ ګران کرایم راي لاړ چې 300 روپۍ پات چې 300 روپۍ موږ بچو ته خو بند کی.
قربانی دی خدای دی رضا لپاره کیږي، نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري. د ننګرهار اوسیدونکی محمد رحمان وایي چې ډیر کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یې یاد شي.
زه تا ته ووایم، زه یو وخت کې یو مهم سره ډېرې وروم، په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله. ما ورته وویل مهم صاحب قرباني کړې ده، پاس را باندې د مهم کډې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راواخله، بیا داته ته خپله غوښه دوی کره ویسه. موږ ورته د غوی غوښه ورکړه، هغوی راته د پسه غوښه ورکړه. غریبانان د خیر په غونډۍ کېناسته، په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي، دا نوي چې دي هغوی په دغه باندې داسې یو چاته بیا غوښه لیږي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري، او سبا یې ورته یاده کړي چې هلکه غوښه مې څنګه وه. ګوره دا مې تا ته بېله غوښه کړې وه. مسله را جوړېږي، ریا په کې کېږي، او ریاکاري چې ده رحمان بابا وایي د ریا خرقه د خدای مکړه تر غاړي، رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی. الله دې موږ او تاسې د ریا نه وساتي، او صداقت او اخلاص او ایمانداري دې راکړي پروردګار پیدا کړي، چې هر شی کوو د الله د رضا دپاره، او نه د ریا او د خلکو د خوشحالولو دپاره، باید موږ نه الله
دینی عالم عزیز گل سپای وایي چې د قربانۍ له شرطونو نه مهم شرط دا دی چې قربانۍ کې اخلاص وي، قربانۍ د خدای د رضا لپاره وي، نه د دې لپاره چې د خلکو په منځ کې ځان لوړ پرې وګڼي.
شرط پکې دا دی چې په نیت د ثواب وي. که چیرې یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي، خو نیت یې ثواب نه وي، نیت یې غوښه وي، یا دی چې د خلکو سره سیالي او شریکي وکړي، چې همسایګانو قرباني کله موږ یې هم کوو. په افغانستان کې مشکل داره چې کارونه تقلیدی دي، خلک یې کوي موږ یې هم کوو. اوسنۍ شرایط اکثره خلک اوس د دې توان لري قرباني وکړي. نو قرآن کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقه چې ده د فقرا او دپاره ده، د مسکینانو دپاره ده، د دې خلکو دپاره نه ده چې یو سړی ستا رئیس دی، یو سړی ستا مشر دی، یا هغه نه تا ته که مادي منفعت لاسته راځي، هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشحاله کړي. نو بهتره دا ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي، نو مالدار خلکو ته یا د سیلیو شریکی په نوم باندې باندې چاته دینه غوښ نه ورکی، بلکې کو ورکی یوازې فقرا او غریبانان ته ورکی. او امسایه خو ډیر حق لري، کستا خپل هم نه دی، فقیر دی، ضرور دی چې ته باید هغه سره مرسته کومک وکې.
یو بل مسله چې ځینې کسان د قربانۍ په وخت کې په پام کې نه نیسي، هغه د حلال شوي حیوان د کثافاتو بې ځایه چول دي. ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخ کې د مال پاتې شونې اچول کیږي.
قربانی وسی نو د ټوله لری جلبان د فس ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وای بل داسې نمان لري، خو نه دی په کوڅه کې مغرزی په سړک باندې مغرزی او دغه پر لار باندې غرزولي په شته صفاده ول دی د کار تر سره کې بیا به ډیر شي.
کوم فضله مو چې دی د کلمې او د لښیانې کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي چې لغنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د ښان راځي او مچان او ګندګي او بوی د ښان جوړي.
پجمتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد د خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بازي مرزونه چې کومه کنه د دې غونه پیدا کیږي مشومان ټول پغه کې لوبې کوي هغه په دې څه پوهیږي چې دا خراب دی که ښه دی کنه. مشوم خو چې کله مقصد ته راووه تلې د کور نه بیرون ته وځي نو هغه مخنیوای څوک نشي کولی.
غواش او خوسه شو میګه شو دا شیان چې لالای باید د خپل د ضرورت سامان دی نهسته کې نور چې د کسبت دانی ته ورسي الته واچي یا د سیاوزي وګوري چې کند ورته وباسي غیر کې خخ کې چې مشان میاشه دا شیان پیونه بنګي اوس چې بس لار کوڅو ته راو باسي او لره ممال ته خالی کوي ګند ممال ته پلار په سره ملالای دا چې مریضان ډیر زیات پیدا کوي لکه ما شور تر ازي مشان به بنګي هغه بیا زیات په ترکاری په دې شیان او هغه چې بوې پلار که نور خلق هم تینه پازا بیگی.
ده ننگرهار اوسنکه میجان بیوی چهل تا اکثر کسان دی سیمه ده پاکی دیر خیال ساتی ده حیوانات و پاتیشونی خکبی. خو بیا هم زینی کسان شده چه ده مال وینه او هردوکی پلارو او کچو که چه بی.
یو رقم مالی چې وړوکی مالی لکه اوزا او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک کلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خاخي او غوای سي هغه نو باندې کوڅه کې یا داسې مناسب جي کې پاک جي کې لالي میخه یا اوخسه په څو کسانو شریکي لري یا کولمې یا زاپه شیان چې شی څوک نه خوري داسې د یو ادب په خاطر باندې زده د قرباني شی د پاک د غواړي سره یو خوندي جي کې واچي نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وایي زلته مه غورځوي نو هغه داسې خوندي جي کې چې وینه هر شی کنه هغه چون د قرباني مال ده نو هغه ته خلک احترام لري. نو بعضې په ښار کې چې کنه زه هلته جای نه وي ښار په کوڅو کې اچي رښتیا هم دا د نظافت له نظره د اسلام له نظره چې نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډېر جوی کې نه مراتیږي ډېر مرضونه دې نه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاکه هوا تنفس کړي خلک په ازاد ډول باندې وګرځېږي متاسفانه زه دغه سرکونه خلکو په وینو ککړ کړي لري او کلمه دا شین الته چویلی غبنی مچان او بعضی حشرات تر ټولی غن نور امراض پیدا کی
کچری د حلال شو حیوانات پاتشونی به ځای واچول شي ل نور خلکو سره پخپل غکاست هم ستونزې جوړوي چا چی اچولی وی
نو می جوړدګ شارک د ماجرینو کی وسېګم ما ته وګونسته خوشای خلوارای سره سپوک ځای کی چو د دیوه وینه ګرو چا کو پوک ځای کی چو لری پوک او چا کو غریب ته ورکو کی وسره غریب ته ورکو به دون دي تقسیم نه وتل داخلو کو ته ورکو نو قربانی چیش تیلی کی قربانی یخ تیلی کی چې خدای فرضای چرګی چې خدای قبول او منظور وګرځي.
درنو دوستانو د اختر لورځو مخکې خاروالی د امر روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې ته پکار ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی د حیواناتو پاتیشونی بی ځای ونه چوي ځکه د سیمې په ناپاکۍ سره ټول خلکو او هم پخپله دوی ته صحیح ستونزې پیدا کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. په نس مړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي نو خلکو ته ځان ښیي، زور ښیي او په خلکو پورې ځان مخي، لکه چې له دې هېواده نور د مناسبتونو د لمانځلو آدابو هم کډه وکړه. په هر څه کې لنډه غرۍ ته زور وهي. خدای دې خیر پېښ کړي. د خپرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ پستو پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو خطه پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده.
ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي چې وایي چې د خورانو ترخه کمه ده.
جنگ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو خطه پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د پولیسو خطه ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څېړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا همداسې روانه وه نو ډیر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډیر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سرور دننه کي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي، وایي چې د خورانو تنخوا کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالۍ یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پرې ویشي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالۍ دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پرېښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنگ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو، مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه، نو د دیو به څنګه معلومه شي.
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه ور یادیږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هېواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
په هېواد کې چې څومره بیکاري، بې امنی، فقر او ناچاري ډیریږي نو همدومره ورسره له هېواده تېښته هم زیاتیږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیا بچو، چې څنګه ورسېدې د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه،
دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمیه چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې، ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای وه خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه چې لالیکو.
وری څه ته لالوې؟
زوم ګلا تا ته لالو.
څه کوی؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړي.
ښه پلاره.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لیږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلیږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه د غمي خو دغه دی، دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار یې ولې نه خلاصیږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره خبر شوې؟
په څه شي وزویه؟
غمی په ترکیه کې لیونی شوی، بیا دلته راوستی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم وری لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې، اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پېقی کړم. د جرمني بچی ځمکه اورای لور د جرمني بچې.
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړې ده، هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو. نورې په خپله له ده واورئ. وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډیره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډیر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا پخپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دا خبرونه نن ګر نشنه برابر کړی و او برخه خستونکې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله راوی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا ساب دخمن دورنا سب دشمن پورش، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل، ستا گل غٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل، او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا، او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وجودور نا اب دشمن پورشا، ستا تو وجودور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارو دو کشل، د درد او مینه د وفا رنگونا توی په
بارودو کې شل د هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن د هر ذکر نوین ساسي د خفقان وطن ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستادو وچو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستادو وچو دورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا